روغ دوستانو دا ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه تر 9 بجو ده او تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخوړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سویس په کانفرنس کې چې د جنیوا غونډه بل شوې ده او سبا او بل سبا جوړیږي د ګډون لپاره د هیواد ته روان شوې دي. په روانه خبرونه کې د همورې چې اجرائی رئیس وایي ټولې ډلې او کړې چې غواړي له سیاسي او سوله ییزې لارې د خپل غوښتنې ومني نو باید سوله ییزه مبارزه وکړي او په اوس وخت کې د موقت حکومت خبرې بې ځای دي. تاسی زمون غاگل آزادی رادیو او رای تر هر سمخ که پامو کرده دا افغانستان و نرده ده سات مهم خبرونو تا. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سال قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتلولي وګټله او د ایران لویدیځې سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د جنیوا کانفرنس د افغانستان په سولې او ثبات سبا او بله ورځ جوړیږي. د اجرائیه ریاست مرستیال وایان فریدون خوزون پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان مشران د جنیوا په کانفرنس کې په دې هدف ګډون کوي چې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ جلب کړي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایی رئیس د اکشمې په ماښام سفر وکړي. له هغې مخکې د مدني ټولنې داستنه سړي تللي دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي.
د جنیوا په کانفرنس کې به افغان حکومت د اصلاحاتو رپورټ نړیوالو ته وړاندې کړي. نړیوالې ټولنې له افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه، عدلي او قضایي اصلاحات او په سیاسي پروسو کې د ښځو د مشارکت لوړولو غوښتنې کړې وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون شپه د 5 ولایتونو د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګوراجان عبدالبدی سیاد په یو خبری کانفرنس کې د لغمان، کاپیسا، پنشیر، زابل او نیمروز پایلې ولوستې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس خاغلی سیاد د رایو د شمیرلو په اړه د شفافیت د کارونې ډاډ ورکړ او ویل چې که خلک د ټاکنو په پایلو شکایت ولري کولی شي خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتلولي وګټله. د ګلوبل کلاسیک 2013 کال سیالۍ پرون او وړم ورځ د چین په مکاو ټاپو وسمه کې وشوې. د لوبې د بدن د ښکلا د نړیوال فدراسیون لخوا ترسره شوې دي. احمد یاسین سالک قادری د لوبې تر ګټلو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا اتلولي د کندهار د پخواني امنیت قمندان عبدالرازق اچکزی روح او کورنۍ ته ډالۍ کوي. یاسین قادری تیر 2018 کال کې په مغولستان هیواد کې د نړۍ د اماراتو د اماتور سیالیو اتلولي هم ګټلې وه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران لویدیځې سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې دې زلزلې همهغه سیمه لړزولې ده چې تیر کال پکې زلزلې څخه د پاسه 600 کسان مړه کړي وو. راپورونه وایي چې په نننۍ زلزله کې 400 کسان ژوبل شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولې خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. تیر میلادي کال 1.3 درجې یوې زلزلې له عراق سره پر پوله د ایران لویدیځې سیمې ووهلې او په نتیجه کې 640 کسان مړه شول. د القاعده شبکې 6 مشکوک غړي پرون په یمن کې د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوې دي. امنیتي چارواکو د سیمې اوسیدونکو ته ویلي دا پیښه په البیده ولایت کې شوې ده. دوی ویلي دي چې د القاعده دوه سیمه ییز مشران او څلور وسلوال په وشل شو کې شامل دي. د چارواکو په خبره امریکایي پوځیان په دوامداره توګه په ډرون حملو سره په یمن کې د القاعده شبکې وسلوال په نښه کوي. القاعده شبکې په یمن کې د حوثیانو او حکومت ترمنځ له جګړې نه د ځان په ګټه کار اخیستلی او لای هم خپلې لیکې منظمې او پیاوړې کړې دي. او د اوکرين پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي. اوکرين دا ګام روسي تر هغې اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندر کې د کریمیا ټاپوزمې په سواحلو کې پر یو شمېر اوکرايني کښتیو ډزې وکړې. د اوکرين ولسمشر پترو پوروشنکو پرون د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبره د نوي پوځي قانون معنا دا نه ده چې اوکرايني ځواکونه به حتمن تاروزی عملیات کوي. اوکرين وایي روسي ځواکونو د دوی پر دوو کښتیو ډزې کړې دي، شپږ سرتیري ژوبل کړي دي او درویشت نورې نیولې دي. بلورته متحده ایالات وویل چې د اوکرين او روسیې ترمنځ د وروستي کړکیچ پړه به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه وکړي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغان حکومت د اصلاحاتو د پروسې د ارزولو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه سبا او بل سبا د سویس په جنیوا کې نړیوال کانفرنس جوړیږي.
کلمن یو جامع کوم د پاسخګوی چارچوب چې افغان حکومت وړاندې کوي دغه سره د نړیوال ټولنې لپاره قابل د قبول وګرځي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ټولو ډلو او کړیو غواړي چې له سیاسي او سوله ییزې لارې د خپلو غوښتنو لپاره مبارزه وکړي.
راه دوام پروسه سیاسی انتخابات و برگزاری انتخابات.
در نړۍ مطبوعات هم لولو او د هماره چې د ملي امنیت شورا پخوانی سلاحکار ډاکټر سپنتاوی کو غواړو یا نه غواړو په افغانستان کې د طالبانیزم کېدو سیاست را روان دی. پړی د حکومت غبرګون څه دی په همدې خپرونه کې جزئیات اورېدلی شئ. دا چې ولې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته زیاته مرشوب لوړي، په دې اړه د پوځي چارو له کارپوه سره خبرې کوو. د خپرونې دوهمه برخه بیا دوو نزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټون اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. دا سادی راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1200 نیوي او اف ام 100.15 څپه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس سبا او بل سبا جوړیږي. په دې دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ماخام جنیوا ته لاړ او نن دوشنبه ولسمشر غنی همزي. نړیواله ټولنه د افغان حکومت د شمنو شو اصلاحاتو رپورټ اوري او هم به د افغانستان د سولې په پروسه خبرې وشي. صفی الله ستانکزی پې راپور لري.
د افغانستان د ثبات او پرمختګ په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وی په دغه کانفرنس کې باندې نړیواله ټولنه له افغانانو سره د سولې او ثبات په برخه کې خپلې ژمنې وکړي. د یوناما د بیان لمخې دغه کانفرنس بل افغانستان سره په 2014 کال کې د 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر ژمنو شوی پیسو د حساب کتاب لپاره خورا مهم وي او هم به د راتلونکي 2020 کال نړیوال کانفرنس په لارو چارو بحث وکړي. د افغانستان اجرایی ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون د یکشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وویل افغان مشران به په دغه کانفرنس کی برخه واخلی او هیله ده د نړیوال ټولنې ملاتړ تر لاسه شي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایی رئیس د اکشمې په ماخام سفر وکړي. لاغي مخې د مدني ټولنې د استنا تړي تللی دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي. نو موږ هیله من یو جامع کوم د پاسخګوی چارچوب چې افغان حکومت وړاندې کوي دغه سره د نړیوال ټولنې لپاره قابل د قبول وګرځي او تم او هیله ده چې وکولی شو په دغه کانفرنس کې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوال ټولنې حمایت او ملاتړ او تعهد له ځان سره ولرو.
ښاغلي خوزنو ویل له فساد سره مبارزه، ټاکنیز عدلي او اقتصادي اصلاحات او په سیاسي پروسه کې د ښځو زیاته ونډه هغه څه دي چې نړیواله ټولنه له افغان حکومت تمه کوي او افغان حکومت هم په دې برخو کې د خپلو لاسته راوړنو رپورټ ورکوي. خوزنو وایي په دې ټولو برخو کې افغان حکومت د شاوخوا 200 لاسته راوړنو رپورټ لري. په دغه نړیوال دورزنی کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په پروسې هم یو فوق العاده ناسته وشي. افغان ولسمشر څه باندې شپږ میاشتې مخکې د فبروري په 28 په کابل کې طالبانو ته د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز وکړ. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزن وایي د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د همدغه وړاندیز په چوکاټ کې د سولې بحث مخته یوړل شي.
په دغه کانفرنس کې د افغان سولې په اړه چې یو مهمه اجنډا به د دې کانفرنس هغه اړه د نړیوال ټولنې یو قاطع او جامع ملاتړ له ځان سره ولرو.
د جنیوا کانفرنس په اړه د افغان حکومت له ټولو تمو سره سره یو څه چې ورته د ستونزې او ناحل مسالې په توګه کتل کیږي، په جګړه کې د ملکیانو وژنه او د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي. دا خبره پرون د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د برخې سرمحقق پتریشا ګروسمن کړي. هغه انتقاد کړي چې ښکاري سکه افغان حکومت او نړیوال ملګري د بشري حقونو په برخه کې د ورو پرمختګ څار غاړې ته پرېږدي، هغه مسله چې ان په دغه کانفرنس کې هم د یوې فرعي ناستې برخه نه ده ګرځول شوې. ګروسمن ویلي تمویلونکي هیوادونه چې میلیاردونو ډالرو په مصرف سره اوس له افغانستانه د وتلو لار لټوي باید له تیر سبق واخلي او په افغان حکومت د رښتینو اصلاحاتو د راوستلو او د عدالت د تامین لپاره فشار راولي.
د سفیولا ستانګزی په راپور کې مو اوریدل چې سبا د سویس په جنیوا کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت هڅې وارزول شي او دغه راز له افغانستان سره به د مرستو ژمنې تازه کیږي. د افغانستان د سولې پروسه هم د دې خبرو د اجنډا مهمه برخه ده. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس له ټولو ډلو او کړیو غواړي چې له سیاسي او سولې لارې دې د خپلو غوښتنو لپاره مبارزه وکړي. عبدالله په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او د افغان امنیتي مسؤلانو سره په ناسته کې پرون وویل چې په هیواد کې د سیاسي بهیر د دوام لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نشته. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د وسلوالو مخالفانو او حکومت ترمنځ له موافقې پرته ناشونی دي چې وسلوال مخالفان دې سوله ییزې مبارزې ته زړه ښه کړي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په ریپورت کې اورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي هیله لري چې ټولې ډلې او کړۍ لومړی په سیاسي بهیر کې شاملې او له هغه وروسته د خپل فکر او دریځ لپاره له سیاسي او سوله ییزې لارې مبارزه وکړي. عبدالله په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او د افغان امنیتي مسؤلینو سره په یوه ځانګړې ناسته کې وویل چې له انتخاباتو پرته په افغانستان کې روان سیاسي بهیر خپل مشروعیت له لاسه ورکوي.
راهې دوام پروسې سیاسي انتخابات و برگزاری انتخابات
دوی د سیاسي بهیر د دوام لار انتخابات او د انتخاباتو تر سره کېدل دي. کله چې انتخابات لمخه لري کړو نو د تیرو کلونو لاسترولنې او سیاسي بهیر خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. زموږ هیله مندي ته بنمدا ده چې هر څوک چې په هر سیاسي فکر په هر ځای کې په هر نوم وي سیاسي بهیر کې شامل شي او په دغه بهیر کې د خپل فکر او نظر لپاره له سیاسي او سولې ځلارې مبارزه وکړي. خغلی عبدالله د موقت حکومت پر بحثونه مردود او غیر عملی او بلل ویل چې د افغانستان خلک نه غوړي چې شاتګ وکړي. د نوموړي خبره پرته انتخاباتو د سیاسي بهیر د دوام لپاره بل حل لر نشته او ټول باید د ملي بهیر ته ژمن پاتې شي. عبدالله ویل دا چې افغانان ولې تر دې مهاله سولې ته نه دي رسیدلي او جنگ دوام لري لامل د وسلوالو ډلو جنگ طلبي ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د یو سیاسي چوکاټ په ترڅ کې وسلوال طالبان د یو سیاسي ډلې په توګه په رسمیت پیژندل کیږي او خپل دفتر پرانستل شي. خو وسلوال طالبان چې د افغانستان د دولت د جګړې مهم لوری ده دغه دولت په رسمیت نه پیژني او تر اوسه یې ورسره له خبرو کولو ډډه کړې. ویلي دي چې که د سولې خبرې کوي هغه به له امریکا سره وي نه د افغانستان له حکومت سره. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رنگین دتفر سپنتا وایي افغانستان او سیمه د یو بدلون په حال کې ده او افغانستان د طالبیزم سیاست ته روان دی. خاغلی سپنتا دغه څرګندونې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې چې د افغانستان او هند د دفاعي امنیتي انسټیټیوټ له لورې رابلل شوی و وکړې او ویل چې که افغانان وغواړي یا ونه غواړي دا نه په شا کېدونکی بدلون را روان دی. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر ساپه بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو حکومت ترمنځ له موافقې پرته ناشونی ده چې مخالفین د سوله ییزې مبارزې ته داخل شي.
دا ورادیز هیڅ باور لري د اشرف غدی د عبدالله هیڅوک په یو شخصي ځان باندې فرمایش نشي ورکولی چې مخالفت دې راشي او د سیاسي لارې ده د قدرت ته ورسېږي تر څو دا جګړه ختمه شوي دي د هغوی په موافقه تر څو اوربان شوی دی تر څو مخالفینو بدلې دي هیڅ بله سیاسي لاره غیر د سیاسي سوله ییزو مذاکراتو لاره ده بل څه بل نه شي.
ښاغلی صفای وایي د افغان حکومت د مشرانو دا شان څرګندونې کومه ګټه نه لري، ځکه د ده په خبره تر کومې چې د سولې خبرې یوې نتیجې ته ونه رسېږي د حکومت مخالفې ډلې په ځانګړې توګه طالبان سیاسي او سوله ییزې مبارزې ته نه راځي. واصل وصال، آزادي راډیو، کابل.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار وایي چې که او غواړو او یا ونه غواړو په افغانستان کې د طالبانیزم کېدو سیاست را روان دی. رنګین دات فرس پنتا دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او هند ترمنځ د څلورم پړاو امنیتي خبرو په غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې د طالبانو مفکوري او افراطیت ته هیڅ ځای نشته. په دې اړه جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رنګین دادفرس پانتا وایي چې افغانستان او سیمه د یو بدلون په حال کې ده او افغانستان د طالبانیزم کېدو سیاست ته روان دی. ښاغلی پانتا دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ او هند د دفاعي او امنیتي انسټیټیوټ له لوري رابلل شوي د څلورم پړاو امنیتي غونډې ته وکړې. هغه وویل که افغانان وغواړي یا ونه غواړي دا نه په شا کېدونکی بدلون را روان دی. دی وایي موږ نن ورځ په افغانستان او سیمه کې په یوې اجتناب ناپذیر وضعیت کې یو. دغه بدلون موږ افغانانو ته ډېر دردونکی او غمګین دی. شاید زموږ غوښتنې نه وي، خو واقعیت دا ډول دی چې که وغواړو او یا ونه غواړو په افغانستان کې د طالبانیزم کېدو سیاست را روان دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې هڅې پیل کړي او په دې برخه کې له افغان چارواکو په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي. د دغو هڅو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په ډېرو جدي خبرو بوخت دي. له بلې خوا ټاکل شوي چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د جینوا په کانفرانس کې چې د روانې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځ جوړیږي هم خبرې وشي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي افغانان نه غواړي چې بیرته د افراطیت دورې ته ولاړ شي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان سیاستوال په خپلو خبرو کې د هیواد شرایط او وضعیت په پام کې ونیسي.
په افغاني ټولنه کې د طالبانو او یا افراطي فکر او مفکوره ځای نه لري. موږ هیڅکله نه غواړو یا افغانان نه غواړي چې بیرته د طالبانو دورې ته وګرځي. موږ د دغه سیمې ټولنې ته افغانان هرکلی نه وایي او موږ هیله من یو چې افغان سیاسیون په خپلو خبرو کې هیواد او شرایط وضعیت درک کړي او د خلکو غوښتنې ته
د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې لبل هر وخت زیات اوس د سولې خبرو ته ځکه هیلې زیات شوي چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره د افغان سولې په اړه مخامخ خبرې روانې کړې دي. د دوه کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي دا وخت د مشرانو مسؤلیت دا دی چې تر ډیره د قومونو ترمنځ د پیوستون او یووالي لامل شي، نه د بیلتون او جدا کېدو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د نړیوالو نړیوال ځواکونو عمومي قمندان بلکې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو عمومي قمندان سکاٹ میلر پرون فرا ولایت ته تللی وو او دغلته د یو شمیر بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبره کړې ده. په دې اړه په روانه خپرونه کې درسره جزئیات شریکو. دغه راز د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو تر هغې مخکې له سالی همدا شیبه له سالی محمد سالی څخه د نړۍ د مطبوعاتو د مهمو مقالو جزئیات اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د افغانستان په اړه پر هغه کانفرنس لیکنه خبره کړې چې په پم کې ده. روانه اونۍ د سیشن به او چهار شنبه په ورځو په سیویس کې وسی. لیکوالې پاتریشا گاسمن لیکلي د افغانستان تمویلونکي هیوادونه به په جنیوا کې سره جرګه کیږي چې د اصلاحاتو په برخه کې له افغان لوري د پرمختګونو راپور واوري. د لیکوالې په باور دغه کانفرنس تمویلونکو هیوادونو ته چې په افغانستان کې له ولس کلنې جګړې ستړي سوي کوچنی فرصت برابروي څو د سویو کارونو لیست برابر کړي. په لیکنې کې لولو په دسل کې چې د سولې د مذاکرو لیدلوری پراخ سوی. د بشري حقونو په برخه کې د حکومت د راپور ارزونه تر بل هر وخت مهمه ده. د بشري حقونو د څار سازمان په لیکنه که څه هم د افغانستان حکومت په وروستیو کې یو لړ اصلاحات پیل کړي، خو د بشري حقونو د سرغړونو پر محدودولو یې لږ اغیز کړی دی. لیکواله پاتریشا گاسمن لیکي حکومت تیر میلادي کال داسې قانون تصویب کړ چې شکنجه پکې جرم ګڼل سوی او حکومت په نوي قانون کې تازه مقررات درج کړي، خو له دې سره سره د توقیف سوو کسانو شکنجه اوس هم روانه ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د 2018 میلادي کال راپور ته اشاره شوی چې وایي له 2018 میلادي کال راهیسې چې د توقیفونو څارنه پیل شوې، اوس د پولیسو په توقیف ځایونو کې د هغو کسانو شکنجه خورا زیاته شوې چې د جګړو اړوندو مسایلو په تړاو نیول کیږي. په لیکنې کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی او د خبرېدانو په وړاندې د حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند د زیاتېدو یادونه هم شوې ده. ل امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس چې تر ډیره د امریکایي پوځیانو په اړه لیکنه خپروي، د افغانستان په اړه یوه مفصله مقاله خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغانستان ته د لومړیو امریکایي سرتیرو له داخلېدو 14 کال وروسته لا هم دغه هیواد له خطره ډک ګڼل کیږي. د لیکنې په حواله د هغه درسونه دي چې د ستاسو په جرګه کې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړي دارین سوتو د کانګرس د یو هیئت په ترکیب کې افغانستان ته د خپل 15 ورځني سفر پر مهال تجربه کړل. د ورځپاڼې په لیکنه کلي چې ښاغلی سوتو په افغانستان کې وو، یوې تروریستي حملې دوه ډاکټران وژل او په هغه ورځ چې دغه هیئت له افغانستان څخه ستنېدی بلې چاودنې لږ تر لږه د 500 کسانو ژوند واخیست. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې لیکي دا له کله چې سوتو د 2018 میلادي کال په جنوري کې کانګرس ته لاره پیدا کړه، افغانستان ته یې لومړی سفر و. د ویلي چې افغانستان ته یې د سفر پر مهال له امریکایي پوځیانو سره هم کتلی دي. دارین سوتو ویلي د داعش ډلې د خراسان څنګه د هغې تروریستي حملو ته په پام سره زموږ د هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی.
په ځینو ولایتونو کې د افغان پوځیانو د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړ شوي دي. له دې جملې په میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، پروان او نورو ولایتونو کې خلکو مظاهرې هم کړې دي. علت یې څه دی؟ دوی د پوځي عملیاتو خصوصا هوایي عملیاتو تجربه نه لري او که استخباراتي معلومات یې سم نه دي. صالح محمد صالح پر همدې موضوع د سیاسي مسایلو له تحلیلګر مجیب الله شریف سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو اصلي علت څه دی؟
د ملکی تلفاتو د زیاتېدلو څو مهم علتونه دي. یو مهم علت یې دا دی چې په اکثریت ځایونو کې چې زموږ نظامي قواوې عملیات کوي، دغه عملیات په داسې کره معلوماتو باندې نه وي ولاړ چې هغه په حقیقي ډول باندې د نظامي پلان لپاره په کار کې. دوه مهم علت دا دی چې په اکثریت ځایونو کې چې کله دوی غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، اولویت او لومړیتوب دا نه وي چې ملکی تلفاتو مخنیوی باید تر هر څه لومړی وي، د هغې نه وروسته هدف ته ورسېدلی شي. دوی په اکثریت داسې ځایونو کې چې هغه د استوګنې ځایونه دي، په هغې کې په داسې شکل باندې عملیات اجرا کوي چې هدف تر هر څه لومړیتوب لري.
دغه معلومات چې دوی ته رسېږي، دغه استخباراتي اطلاعات دوی څنګه کره کولی شي؟
دوی ډېر په اسانۍ باندې دا کره کولی شي. اول دا دی چې د کشفي معلوماتو یا په اصطلاح د استخباراتي معلوماتو د غورچانګ لپاره د مختلفو ذرایعو نه کار واخلي. یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې کله دوی په یوه ځای کې د لومړي ځل دپاره په استخباراتي معلوماتو معلوماتو کې درواغ یا دومخی ترلاسه کی پاغه منبه باندې یا پاغه مستر باندې باید بیا تا چیا ونه کړی شي. او دریم دا دی چې همیشه د عملیاتو په ارتباط د استخباراتي معلوماتو په غورچان کې دې ته هم نظر وشي. دا خو به د تربیینات شخصي دوکمنه او نورو رقابتونو په اساس باندې دوی ته نه ورکړی شي.
په کندز کې په دغه سیو پیښه کې د ملکی تلفاتو له واقع نه وروسته افغان حکومت د هغو کسانو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې و چې د دغه سی ملکی تلفاتو مسؤلان دي، خو په ننګرهار، لوګر، پروان او نور ولایتونو کې دا مسله بیا تکرار شوه. فکر کوي چې حکومت د عاملانو په وړاندې اقدامات نه دي کړي که دا مسله ورته جدي نه ښکاري؟
تر زیاته بریده پورې چې په مختلفو ولایتونو کې ما عملیات وڅارل او د وردګو له ولایت نه نیولي وو، دلته نظامي مسؤلینو ته چې کله داسې شنه رڼا ورکړی شي چې عملیات باید زیات کړی شي او وسلوال مخالفین باید وځپلی شي، دوی د عملیات په داسې بې کنټروله او په داسې بې پاملرنې شکل باندې زیات کړي چې اکثره وخت د ملکي خلکو ژوند او د ملکي خلکو مالي شتمنیو ته پکې زیان واړوي. او د هغې نه وروسته حکومت بیا ډېر کوشش کوي چې د دې نه ځان وباسي، اما هغسې کره شواهد او مدارک د دوی مخې ته پراته وي چې ولس یې د دروازې مخې ته ولاړ وي او ورته وي چې راشه وګوره چې زما کور دې د ملکي په صفت ړنګ کړی نه دی او داسې نظامي په صفت چې ستا په مخالفت کې ولاړ وي.
وخت نا وخت افغان چارواکي، نظامي چارواکي تور لګوي چې د دولت وسلوال مخالفان د ملکیانو په کورونو کې پټیږي او له هغه ځایه اندښتونه کوي، نو دوی مجبوره کیږي چې بیرته ځوابي اقدام وکړي. دا مسله څومره رول لري؟
له دې هیڅ کله سترګې نه پټیږي. هغه مخالف وسلوال چې وسله یې په غوي یو ملکي کس هغه ته نه شي ویلی چې زما د کور د دیوال نه او یا زما د انګړ نه مسلحو قواو باندې ډزونه مه کوه، او همدا ډول نه شي کولی چې خپله بېوزلي د وسلوالو قواو د حملې په حالت کې د هغوی نه وژغوري. نو اصلي مسله خو په دواړو حالتونو کې عام ولس ته جوړه ده. یو وسلوال هم زور لري او بل وسلوال هم زور لري، خو خونه زموږ د ولس پکې ګډه کړې ده چې یو یې هم غږ نه اوري. زه څنګه یو وسلوال مخالف ته وویلی شم چې له دې ایسته شه؟ خو یا د جاسوس یا د مخالف یا د ډیموکرات یا د امریکایانو د مزدور په نامه مې سر را غوڅوي او وایي چې دا جاسوس دی، او که هغه ته ویم چې ته مه لرې کېږې نو دا بل طرف راته وایي چې اوس ته د طالبانو سره ولاړ یو د دولت مخالف یې، باید ته ووژلی شي لکه څنګه چې طالب یا بل مخالف وسلوال وژل کېږي. دا هغه مشکل دی چې ولس بېچاره پکې ګیر دی.
بل شریف صاحب، په داسې حال کې چې د جګړې ټول مسؤلیتونه له څو کلونو راهیسې د افغان قواو پر غاړه دي، دغسې ملکي تلفات چې د دوی په پوځي عملیاتو کې پیښیږي د دوی پر وړتیاوو باندې څه تاثیر کوي؟ او دا چې ولس ورباندې باور کوي، پر دې مسلې باندې څومره اغېز کولی شي؟
دا هغه څه دي چې په نتیجه یا په پایله کې بالاخره زموږ مسلحو ځواکونو ته په لمنه کې وراچوي. په دې کې د ولس اعتماد په خپله اردو باندې ضعیف کېږي، په دې کې ولس خپل ځان په دې حکومت کې نه ګوري، په دې کې بالاخره د ولس دې ته رسیږي چې نه زما غږ مخالف وسله والا اوري او نه یې حکومت اوري. بهتره دا ده چې هر څه راباندې تیریږي، د هغې په وړاندې که یو اواز د بشریت په شکل اوچتوم اوچتولی شم، د دې نه وروسته نور څه نه شم کولی. دا هغه څه دي چې باید صحیح شکل باندې ورته پام وشي، وسله وال مخالفین پام ورته وکړي. د دې په خوا کې زموږ تربیه شوي ځواکونه چې په منظم ډول مسلح کېږي، تربیه شوي وي او جګړې ته استول کېږي او په مسلکي شکل باندې جګړه مخکې بیایي، د دوی نه ډېره تمه کېږي چې دغسې د منفي کسانو په وژنه، ځورونه او د هغوی په شتمنیو په لوټولو یا له منځه وړلو کې باید هېڅکله د لومړیتوب نه تیر نه شي، چې باید هېڅکله دې ته ضرر ونه رسېږي.
دا چې ولې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، په دې اړه مو د چارو د کارپو محب الله څرګندونې واورېدې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان پرون فرا ولایت ته تللی او دغلته یې د بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر موضوع خبرې کړي دي. له سیمې پې زموږ خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
په فرا ولایت کې کابوس سل تنه بهرني ځواکونه د نظامي تجهیزاتو سره تر نامعلومه وخته پورې ځای پر ځای شوي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان اسکات میلر د یکشنبې په ورځ په ویډیو کې د فرا ولایت څخه وویل چې دوی د فرا ولایت تامین امنیت لپاره راغلي دي. هغه زیاته کړه چې هېڅکله هم په فرا ولایت کې افغان ځواکونه یوازې نه پرېږدي او په همدې موخه یې د بهرنیو ځواکونو یوه قطعه دلته ځای پر ځای کړې ده. که څه هم اسکات میلر په دې اړه چې آیا بهرنیو ځواکونه به د افغان ځواکونو سره په ځمکنیو عملیاتو کې هم برخه اخلي او که نه څه ونه ویل، خو هغه زیاته ترلاسه کړ چې په هوایي بریدونو کې به د افغان ځواکونو سره مرسته کوي.
My purpose of my visit here was to assure you that you have our support. We work together.
وایي که از اهداف سفر ما به فعالیت فرام روزی بود که به شما بگویم ما همراهتان همکار هستیم، همراهتان همکار خواهد بودیم، همراه قمندان سر کلردو قطعات نظامی و جناب والی سر و هر چیزی که در توان ما باشه در جریان ماهای پیش رو ما همراهتان شریک خواهیم.
په همدې حال که د فراه ولایت سیمه چارواکي د بهرنیو ځواکونو راتګ فراه ولایت ته امنیت تامین په برخه کې اغیزمن بولي. محمد شعیب ثابت د فراه والی وایي چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته سره به د فراه ولایت امنیت تامین کړي. هغه هم دا شان زیاته کړي چې نور د فراه ولایت اوسیدونکو د امنیت د خرابوالي او همداشان د شهر سقوط اندېښنه نه لري.
فراه د ښار نه دفاع کوي، د فراه د ولس نه دفاع کوي، او د فرایي ولس د ټولو حقوقو نه بدې دفاع کوي. انشاءالله تاسو ډاډ درکړو چې هیڅکله به دښمنونه نشي کولی چې فراه ښار ته سقوط وکړي.
که څه هم بهرنیو ځواکونو په تېرو کې هم څو ځله فراه ولایت ته راغلي، خو کله چې دغه ولایت تللي بېرته دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات شوي او خلک وایي چې د وزیر په فراه کې نشي کولی د امنیت په تامین کې اغېزمن ثابت شي.